سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره تعامل او د خزو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو در ځوانې لپاره لاس پکار شي په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لوري د نجونو او خزو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده د پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب امارتو لوري د پنځمبه پورز وړاندې شو په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت در ځوانې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر ولستمه مخکې وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي د غیدارې نن سهار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه د پریږدي چې وضعیت نور هم خراب شي ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم ریکې د خور د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چومرنې تر 15 کلونه کم دی په خور زواکي اخته دي دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګالي دي دغه سازمان پرون پیو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي امرستې برابرې کړې دي چې د کور دارتیا وړ لوازم هم ور کړې دي د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 به اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي پارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې دي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک وخت دی په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دی بیرته واخیستل شي دی وکیلانو ویلي چې عمران خان بعد خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپنوی لپاره محکمې ته حاضر شي خود د نیولو امر دی وزندول شي عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخیستې سرغړونې کړې دي دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویلي په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې شکنجې غیر قانوني زندانی کول تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومان اجباري اخراج شامل دی د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل ټاکل شوی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا ټي 20 نړیواله مسابقه وشي نومړی مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږمه او دریمه د مارچ پر وشتمه وشي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي د دې ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولګي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي له دې سره جوخت بیا د نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیو کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزات بس د یخي خولې پرازيد او بستره بس سلنده خشتاس
نور جلی مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری طولگه
یم ستړی مشه د ملګر ملتونو امنیت شورا د سازمان له سرمنشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنه پرون په هغه پریکړه لیک کې وکړه چې د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهرمل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړي چې پرون د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنۍ کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د ترهګرۍ دوامداره ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جون او خزر اغلې وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو غیزمن او غوره اداري هم شمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یونما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
که دوی په دې مورد باندې مسؤولانه ګام واخلي بیا بیا ارزونې وکړي او له نږدې نه د اسلامي مرد مسؤولینو سره موضوعات شریک کړي او ځواب واخلي امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکه هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاریو سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهر مل اورو.
د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په 9 غونډه کې خبري کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبري وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار تر هغه سره مبارزي او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شویشمنی لنګ دي ساري.
وسنی چارواکی د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړولو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړ ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم لاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوي لغړو سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه راتل افغانستان ته راسي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالي کې ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګېدو افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاريو سازمان دوه مهم منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخيت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کوي. دوی وغوښتل چې افغان جونې او خزې زده کړو او کارته پریږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو د سخت دریځ سیاست د دوی ډیر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
د افغان جون خوځو د زده کړو کار پاره د خبرو لپاره پروند متحد عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دیاړه خبري کړې وي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاري سازمان وايي په افغانستان کې د خوځو د تعلیم او لکار د اسلامي اصول سره سم عملاتړ کوي او د دې استونزې د حل په مخه د دینی عالمانو او بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاري سازمان رول څومره مهم او اغیزمن دی زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلید احمد ناتم نه مطرح کړې ده.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پورې مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامعې چې ښځې دي او محروم دي د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې په جدې کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د شروع په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي، خصوصا د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته، او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونه شي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي، په دې چې افغانستان د نور هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لري شي؟
خو مونږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي، او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو هغه ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا د دوه حالته دا خالي نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېرو مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا زیات هغه مسائلو ته چې په ملګر ملتونو به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بلاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لري کې.
که طالبان قانی نشي د اسلامي هیوادونو تعامل بل دی ورسته لدوی سره څټول وستاس په نظر
چې قانی نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځه هیوادونو ته وایي چې دا دغه ډله تحریم کی او دغه ډله پر رسمیت ونه پیژني او بلاخره په سره اړیکې دوی سره قطع کی او بلاخره دا مسله زی شورای امنیت ملل متحد ته زی پدې چې دا هم همګام دی. یو خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې ده د افغانستان په هکله پدې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو په خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان دی او پلاوی پراتک او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو جالب مطلب. 1992 کال د امریکایي پاتریشا ګوپټا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو په دې کال کې پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درک لګېدلی دی. تفصیل به یې د احمد شي برنواورو.
لنن تیر کال مخکې چې کله پاتریشا ګوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتل ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو پیشندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د چین ولسمشر شی جینګ پینګ را روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لره روان د دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په ورستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیر میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړي خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بین یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړي کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 نه د کال کې مسکو ته سفر کړی وو، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واټ په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پینځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړل شوی. دا ناروغ اوس خبرې نسی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول شوی ځکه یې دلته راوستلی.
خو بس دا چې دا سابندې پر ولاړ شي نو بس ډېر فاز چې بس دا یخې خولې پرازي دا بسترې بس لنده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکټرانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقباله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په د 300 کې په لاس پنځه لاس تر شلو پورې دا داسې مریضان چې هغه ول دي چې عمر یې ډېر دی هغه مریضان عمر سوي دي چې دی به چې سپورت وکړي غوړ شان ډېر ونه خوري مالګ و دغه ستوانی شان نور غوښتې برګر و داسې شان چې دا توانی شان چې
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ور شو. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړي یونیفورم واغوندي. دوی وایي چې د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره بعد غلاو او ډیر نورو پیښو مخنیوي وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغ غړي په سیمه کې د سړک پر سر یو شمېر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیري په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پورتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
د ما وینا خو داسې دی چې دا خو ډېر ښه خبره دی چې د امنیتي ځواکونو او د عام خلکو باید په هر ډوله باید فرق وسي، ځکه چې اوس په دو اوسني په دو نظام کې ځینې کسان شته چې د دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځ ته راولي چې د عام خلک ډېر ضرر ته تمامېږي.
دا غزنی اوسېدونکي وایي که نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سي نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي، ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامي او غیر نظامي توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامي دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیت یې د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو یې لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزې اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، غواړم چې بېرته لاړ شم. موږ طالبان د شهیدانو پیسې راکړي، شهیدانو چې جرگان شهیدان شوي ودونه نه دي کړي، خوش شهیدان شوي. دا پیسې موږ ته راکړي، یوازې موږ نه دي چې ډېر زهر کسان دي، ټول ته پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو، لارې کرایې کړو، خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ چې تنګ شوي یو څو پورې موږ مهاجر پراته یو، یوازې زموږ پیسې شهیدانو پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو، موږ لارې کرایو شو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي،
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست، زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام لیږدم. په زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه هم دومره کمزورې ده چې یو ساده ژنګ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. له دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. له ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلک ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمالی د هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه اړیکې نیول. موږ د اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې وروره په داسې خولو بدشت کې موږ ته یو وطن کښېږدي. ایک سال عدل ده، ایک سال عدل نه پر نیٹ پانی کار کی، نه پر سادہ ٹیلیفون بانی کار کی، اور مر جیر مشکل باندیو یا یو ہو وزو یو یو ورد زاگی تا یو بان تا پورتا کیو جو یا مر ٹیلیفون آنیا خواتا کو مر جیر مشکل باندیو مر دا غوشتر اندر چمر تا یو ایک سال عدل ده سی خود پر منکا بانی کشیر. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سی چی آزادی راڈیو تا دخپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو پا دی خبری خبرونه که زموک خبرونه و راپرونه همدلتا پای ترسیگی پا دویمه نیمه که در تا دا آزادی رادیو دا ملما پروگرام لرو چه پا